द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे انا ویدون کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ریڈیو دی نن دا جمعه ورځ کال 2015 د نومبر د میاشتې 28 ده په پیښور کې وخت شوې ده د سحریاتو په کابل کې دی ونی مې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د شپې 10:30 بجې دی د وایس اف امریکا دی ریڈیو په دی یو ساته خبری خبرونه کې درته زوګ ما جالوان هرکلی وایم او ډومبه هم ستاسو پام راګرځوم د اوس وخت د خبرونو سرټکو ته. د پاکستان پښتانه سیاسي مشران د افغان صدر اشرف غنی په بلنه کابل ته رسیدلی. دوی به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ښه کولو لپاره د افغان چارواکو سره ملاقاتونه کوي. فرانس او روس د داعش وسله والې ډلې په حقله استخباراتي معلومات شریکولو باندې موافق شوي او د برطانیې وزیر اعظم په پارلمان غږ کړی دی چې د تراګری ډلې پر ضد شام کې د بریدونو ملاتړ دې وکړي.
We do face a fundamental threat to our security. We can't wait for a political transition. We have to hit these terrorists in their heartlands right now.
د امریکا وفاقي حکومت خبرداري ورکړې دي چې د شام کډوالو د قبولولو په اړه ایالتونه هیڅ قانوني اختیار نه لري. او سملاندې کو خبرونه د تفصیل سره. د افغان صدر ډاکټر اشرف غنی په بلنه د پاکستان څخه پښتانه سیاسي مشران د پنځشنبه پر ورځ کابل ته رسیدلي. رپورټونه وایي دغه مشران به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ښه کولو او بې باوري ختمولو لپاره هڅې کوي. د سیاسي مشرانو په لس کسیزه پلاوي کې د عوامي ناشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزئی او د قامي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو شامل دي. دا مشران به د صدر اشرف غنی په شمول یو شمیر اعلی چارواکو سره په کابل کې لیده کاته کوي. په کابل کې د سیمیز مطالعاتو د ادارې مشر پروفیسر غفور لیوال دیو ریډیو ته ویلي چې پښتانه مشران به د مړ شوي ملت پاله مشر افزن خان لالا د مړینې په لمانځو غونډو کې هم برخه اخلي. د فرانس صدر فرانسوا اولاند ویلی دی چې هغه او د روسیې صدر ولادمیر پوتین په دې موافق شوی چې اسلامي دولت یا داعش وسله والې ډلې او نورو توندرو ډلو په اړه به استخباراتي معلومات یو بل سره شریکوي. هغه ویل چې دوی به دا معلومات هم شریکوي چې څوک باید په هدف شي او څوک نشي په هدف. ماسکو کې یو خبري کانفرنس په وینا کې نوموړي ویلي دواړو په دې هم موافقه کړې او دا مهمه خبره ده چې یوازې تراګر او داعش به په هدف کوي او هغه ځواکونه چې د تراګرو پر ضد د جنګیږي هغه به نه په هدف کیږي. د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون خپل هیواد پارلمان ته خواست کړی دی چې په شام کې د داعش وسله والې ډلې پر ضد د هوایي بریدونو د غزولو د پلان ملاتړ دې وکړي. هغه وایي له دې څخه به هیواد خوندي شي. او د روسیې صدر ولادمیر پوتین ویلي امریکا ته د روس جت الوتکې د پرواز لاره معلومه وه او باید خپل ائتلافي ترکیې ته یې په دې حقله خبر ورکړی و. د روسیې دغه جنګي الوتکه د تیر سه شنبې پر ورځ ترکیې راغورځولې وه. د پنځشنبې پر ورځ ماسکو کې د خبرو په مهال ولادمیر پوتین ویلي امریکا چې د ائتلاف مشري کوي ورته زموږ د الوتکې وخت او پرواز ټول معلوماتو او موږ هم په هغه وخت ویشته شو. نوموړي وایي که امریکا دا معلومات خپل ائتلافیانو ته نه ورکوي نو موږ بیا دا ډول معلومات د څه لپاره شریکوو. رپورټونه وایي د بوکو حرام وسله والې ډلې د نایجر په جنوبي سرحدي سیمه دفاع کې یو برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژلي دي. د نایجر امنیتي منابع وایي وسله وال پیاده د ګوجین کلي ته رسیدلي او هلته یې په کلیوالو ډزې وکړې. د امریکا وفاقي حکومت خبرداري ورکړې دي چې ایالتونه د شام کډوالو د نه قبولولو په حق له هیڅ قانوني اختیار نه لري. په دې باب د کډوالو د بیرته آبادولو دفتر د چهارشنبې پر ورځ د ایالتونو د بیرته آبادکارو د دفترونو ته یوه اعلامیه لیږلې ده. د پروګرام مشر رابرټ کیری ویلي ایالتونه د اوپیار پروګرام ګټې او خدمات د مهاجرینو د تابعیت یا مذهب په اساس نشي ودرولی. د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل. د افغان صدر ډاکټر اشرف غنی په بلنه د پاکستان څخه پښتانه سیاسي مشران د پنځشنبه په ورځ کابل ته رسیدلی دي. رپورټونه وایي دغه مشران به دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ښه کولو او بې باوري ختمولو لپاره هڅې کوي. په دې لړ کې به دوی مهمو چارواکو سره لیده کاته کوي. په کابل کې د سیمه ییزو مطالعاتو د ادارې مشر پروفیسر غفور لیوال د ریډیو ته ویلي دي چې پښتانه مشران به د مړه شوي ملت پاله مشر افزن خان لالا د مړینې په لمانځه غونډو کې هم برخه اخلي. غفور لیوال نور تفصیل زموږ همکار شعیب زاده ته ویلي. ساسو پامر ته راګرځو.
د پښتونخوا او بلوچستان او قبایلي سیمو څخه اغلی مشران اساسا د دې لپاره راغلي وو چې دلته زموږ دولتي مشران او د افغانستان خلک، د افغانستان ملت متنفذین فرهنګیان، دوی ورته د افضل خان لالا د تعزیت او درناوي غونډې جوړې کړي او د دغه مشر د فاتحې او دعا لپاره دلته سره راغونډ شي. د دې تر څنګ به د همدې یو دوه ورځو کې د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو د وزارت لخوا د افضل خان لالا په درناوي کې دغه یو درنه یاد غونډه جوړه کړي چې دغه مشران په ټول کې ګډون لري. د افغانستان د دولتي او ولسي او ملي مشران هم پکې وي. په دې کې به د افضل خان لالا په ژوند، په افکارو، په مبارزي، د په فرهنګي شخصیت باندې خبرې وکړي. مګر د دې لیدنو کتنو په ترڅ کې چې د افغانستان ولسمشر او نور دولتي مشران له دغو مشرانو سره لري، له دغو میلمنو راغلو مشرانو سره په دې برخه کې به هم خبرې وشي چې څنګه د ډیورنډ غاړې دواړو غاړو ته پراته ولسونه له دغې ستونزې څخه چې د دوی د ګاز برخلیک یوه برخه ګرځېدلې ده، دغه جګړه، دغه وینې تویونه، دغه تشدد، د دې څخه څنګه خلاصېدای شي او د دغو مشرانو نفوذ، د دغو مشرانو هغه ځای چې دی، کوم تاثیر چې دوی لري، د دې نه په ګټې اخیستلو سره به څنګه وکولای شو په دې سیمه کې، په افغانستان کې او تر ډیورنډ کرښې هاخوا سیمو کې څنګه سوله راتلی شي، اقتصادي پرمختګ راتلی شي او له دغه حالت څخه څنګه وتلی شو.
لیوال صاحب، مونږ ټولو ته معلومه ده چې دا جګړه هم د پښتنو په خاوره باندې ده. دا هم حقیقت دی چې پښتانه بیا په پاکستان کې هغه شان واک اختیار نه لري. تاسو څه ګڼئ د پاکستان نه دغه پښتانه مشران افغانستان ته راتګ، بیا دلته د ولسمشر یا نورو چارواکو سره لیده کاته، دا به د دواړو ملکونو ترمنځ چې کومه بې باوري یا کړکیچ دی یا د دواړو تعلقات لږ خراب دي، په دغه تعلقاتو خو کولو کې به تعلقات به سخه کی کنه، دا به هم دغه شانتي د دوه هیوادونو ترمن زوی.
زه فکر کوم چې دغه مشانه د غراته کولای شي د اعتماد فضا رامنځته کړي، ځکه چې دوی د خلکو د ولسمو یو ډیر لوی ملاتړ لزانه سره لري، په ولسمو په دوی پسې دي. نو که دوی دغه د تفاهم نار خپل کړی او بل اخره دوه حکومتونو ته او هغه قوتونو ته چې په دې سیمه کې مطرح قوتونه دي، دوی ته سره د داسې ناستو او غونډو نار هوار کړی چې هغه یو عملی نتیجه ولري او په دې وضعیت تغییر راوستلی شي. لا تر اوسه له بده مرغه کومې ناستې چې وي هغو په وضعیت کې کوم تغییر نه دی راوستی، د همدې لپاره متقابل باور نه رامنځته کیږي. زه باور لرم چې دغه مشرانو په دغه رقم تک سره دغه اعتماد او باور د ترلاسه کولو لپاره پرمختګ راتلی شي چې موږ یې د سولې لپاره یوې اړتیا په توګه، یو ضرورت په توګه ورته ضرورت لرو.
غفور لیوال صاحب، ډیره مهرباني تاسو موږ سره خبرې وکړې، ډیره مننه ستاسو.
وایس اف امریکا د ریډیو د ځوانانو
او مشرانو لپاره
هر ورځ تاسو ته تازه خبرونه او مرکې وړاندې کوي.
د ډیوا رادیو خبرونه په میډیم ویوز پک سوا یویش
شارټ ویوز او انټرنیټ هم اوریدلی شي.
د انټرنیټ پته ده www.divaradio.com.
د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون خپل هیواد پارلمان ته خواست کړی دی چې په شام کې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد د هوایي بریدونو د غزولو د پلان ملاتړ دی وکړي. هغه وایي د دې څخه به هیواد خوندي شي. د لندن څخه د وایس آف امریکا خبریال هنری ریجول رپورټر تاسو ته د نصیر احمد کاکر په غږ وړاندې کوو.
د برتانیا جنگی الوتکې په عراق کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې په ضد لوړاندې هوایي بریدونه کوي. وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د برتانیا د پارلمان غړو ته ویلي چې دا عملیات باید تندرو وسلوالې ډلې په ضد د دوی مرکز شام پورې وغځول شي.
We do face a fundamental threat to our security. We can't wait for a political transition. We have to hit these terrorists in their heartlands right now.
هغه وای موږ خپل امنیت ته اساسي خطر لرو. موږ به سیاسي انتقال ته انتظار نسو کولای. موږ باید دا ترګر هم دا اوس د دوی په مرکزونو کې په هدف کو. د رائل یونایټډ سرویسز په اداره کې یو څېړونکی مايكل سټيفنز وای په شام کې د داعش په ضد له اسمانه بریدونه کول کې دایسي چې خطر کم کې خود د پوینه ل دې څخه غربي نړۍ د پایرس په ډول بریدونه څخه نسی خوند کېدای.
What we need to be careful about here is to overemphasize the control that Islamic State has on attacks which occur in Europe or even in the Sinai.
هغه وای په اروپا یا سینای کې د داعش د بریدونو د توان په اړه موږ له تر ضرورت زیات ټینګار کولو کې احتیاط پکار دی. د ایشیا پیسیفیک فاونډیشن نومي اداره کې یو څېړونکی سجن ګوهل بیا وایي هوایي بریدونه داعش ته ماته نسی ورکولای.
They don't hurt the group's infrastructure. More needs to be done to dismantle ISIS on the ground.
ګوهل وایي دوی د ډلې اډانې ته زیان نه رسوي. په مځکه باندې د داعش د سروهنې لپاره نور ډیر څه کول پکار دي. خو شاغلی کیمرون هلته د برتانوي مځکني پوج د ګمارنې امکان رد کړی دی. د روسیې صدر ولادیمیر پوتین د پنځشنبه پر ورځ د ترګری ډلې په ضد د یو ائتلاف جوړونی ملاتړ وکړ. خو په روسیې تور لګول کیږي چې په شام کې هغه منځلاري یاغیان په هدف کوي چاته چې غربي هیوادونه د صدر بشار الاسد قانوني مخالفین وایي. خو روسیې غواړي چې بشار الاسد په واک کې پاتې کی. حالت د ترکیه لخوا د روسیې د جنگي الوتکه راغورځولو پیښې د غربي هیوادونو او روسیې ائتلاف نور هم مشکل کړي. Michael Stephens why?
So what will have to be is this kind of ad hoc coalition managing the airspace above where the Islamic State operates, military activity with Russia.
د د پوینا دبا یو عارضی ائتلافي او چیرې چې داعش عملیات کوي هلته به د هوایي حدود تنظیم سمبالوي. ل روسیې سره پوجي فعالیتونه دغه حقیقت نسی پټولی چې موږ د بشار الاسد پر سر ل روسیانو سره اختلاف لرو. تر شام پورې د هوایي بریدونو د غزولو په باب د برتانیا په پارلمان کې رائے ورکول کیږي. خو یوازې په داسې حال چې حکومت ډاډه وي دغه قانون به ماته نه خوري. غټ مخالفه لیبر ګوند لا تر اوسه د رائے په باب دریځ نه دی څرګند کړی.
ګران اوریدونکو، د وایس آف امریکا ډیوا رادیو خبرونه تاسو د پاکستان په وخت د ماخام شپږ بجو نه د ماسوتن نه بجو پورې او د افغانستان په وخت 15 نیمه بجو نه تر 8 نیمه بجو پورې په لندو سپو 9310 کیلو هرتز یا 11510 کیلو هرتز اوریدې شي. او پاتې 3 ساعته نورې خبرونه د پاکستان په وخت د شپې 9 بجو نه تر 12 بجو پورې او د افغانستان په وخت 8 نیمه بجو نه تر 11 نیمه بجو پورې په لندو سپو 15510 کیلو هرتز یا 9310 کیلو هرتز اوریدې شي.
دا وای وایس اف امریکا د ریډیو د قدر منوریدون کوم سمل غریو سي یو سو رپورټونه نور هم پاتې دي په خبرونه کې د روسیې صدر ولادمیر پوتین ویلی امریکا ته د روسی جټ الوتکې د پرواز لار معلومه وا او باید خپل ائتلافي ترکیه ته په دې حق لا خبر ورکړو د روسیې دغه جنگي الوتکې د تیر سه شنبه پر ورځ ترکیه راغورځولې و په عین حال کې ترکیه هم ویلی دوی به دراتلونکي دوی به د الوتکې په راغورځولو بخنه و نه غواړي. نور تفصیل لري انیلا خالد په دې رپورټ کې.
د ترکی او روس ترمنځ تاوتریخوالی کې زیاتوالی راغلی دی. ترکی وایي دوی د روس جهاز په وجه د فضايي قوانینو خلاف ورزي راغورځولې خو روس دغه نه مني او وایي چې د دوی جهاز د سره ترکی ته داخل شوی نه دی. د پیښې وروسته د روس صدر ولادمیر پوتین د سخت غوسې او خفقان اظهار کړی دی او د ترکی صدر طیب اردوغان هم د زیارت پر ورځ ځینې سخت قسمه ټکي استعمال کړي دي او وایي چې معافي ترکی له نه بلکې روس له پکار ده چې د فضايي اصولو خلاف ورزي کړی ده. خو هم د زیارت پر ورځ په یو ټي وي انټرویو کې صدر اردوغان وایي دوی ته معلومه نه و چې دا د روس جهاز وو، کچري دا سی وا نو کېدای شي د دوی طریقه بل شان وا. خو دا هم ده چې د ترکی له اړخه د جهاز را غورځول یو خودکار جواب وو. د دا هم وویل چې د پیښې نه وروسته یې صدر پوتین سره رابطې کولو کوشش کړی دی خو څه قسمه جواب ورته نه دی ورکړی شوی. بلخوا ولادمیر پوتین ویلی دی چې روس کم از کم د ناټو یو ممبر هیواد نه دا تمه نه لرله او دویمه دا چې ترکی څه قسمه معافي هم نه ده غوښتي، نه یې د نقصان پوره کولو څه خبره کړې ده او نه یې په ککړ لاسونو نیوکو څه وعده کړې ده. داسې ښکاري چې لکه ترکی په خپله تعلقات خرابول غواړي. د جهاز د راغورځېدو پیښې وروسته صدر پوتین ویلي وو چې ترکی د روس په ملا کې چاړه منډلې ده او د ترهګرو په ضد جنگ کولو په ځای یې خپل د ترهګر هیواد ثبوت ورکړی دی. د ترکی صدر اردوغان د جهاز په پیښه خبرو کې ویلي دي چې ترکی د داعش په حق له شروع نه سخت ګامونه پورته کولو کې سنجیده دی خو رښتیا دا دی چې روس خپله په شام کې ابس عام خلک وجني او د داعش په ضد لاپورې سکوټلي ګامونه نه دي پورته کړي. د ترکی لخوا راغورځولې شوي روسی جهاز دوه پایلټانو کې یو پایلټ بچ شوی دی. هغه رپورټرانو ته په انټرویو کې ویلي دي چې دوی جهاز یو سیکنډ لپاره هم د ترکی په پوله نه دی داخل کړی او نه ورته څه قسمه اطلاع ملاو شوې ده. خو ترکی هغه آډیو ریکارډینګ مخې ته کېښودی دی کوم کې چې دغه پایلټانو ته د جهاز په غلط اړخ راتللو په حق له څو واري اطلاع ورکړې شوې وه. په دغه پیغامونو کې د پایلټانو لخوا څه قسمه جواب نشته. صدر اردوغان وایي چې د جهاز راغورځولو وجه یوازې د هیواد حفاظت کول وو.
و اسمان ته لاس د عقل نه رسیږي، دا خو عشق دی چې په عرش کرسی قدم دی.
حسن خو بس حسن چې هم خدای او هم جانان دی، دی فانی جهان کې بل مشال دلا مکان دی.
د هر جمعې په ورځ د پاکستان په وخت د ماسختن د نهو نه تر لسو بجو پورې د تصوف او صوفیانو په اړه دا خصوصي بحث اورېدل مه هېروي.
په افغانستان کې مطبوعاتو تر مخه روانه اونۍ یوه جنۍ د کابل په یو زندان کې د پولیسو د یو عسکر لخوا د جنسي زیاتۍ سره مخ شوې ده. دغه جنۍ مطبوعاتو ته ویلي دي چې هغه د کورنۍ مشکلاتو له امله له کوره تښتېدلې وه او زندان ته رسېدلې وه. زموږ همکاري نایله محمد د دې پیښې په هکله د کابل د پخواني والي او سیاسي مشر جنرال دین محمد سره مرکه کړې او په سر کې ترېنه پوښتلي دي چې په کابل کې د داسې پیښو پلټنې څنګه کیږي.
انسانی ټولنه دا او په انسانی ټولنه کې کله کله داسې خطاوې خوله کېږي، ولې داسې موږ تر اوسه پورې داسې کوم راپور نه لرو چې دا زندانونو کې دا داسې یو عام موضوع.
نو د زندان چارواکي د دې خبرې نه انکار کوي خو د دې پیښې ثابتولو لپاره ډاکټري معاینونه شته دي او کنه، او کوي نو دا په افغانستان کې کم ځای کې دي؟
دا خو یو مونږ یو اداره لرو په دغه کې په وزارت شاسیامی کې بیا په شفاخانو کې، هغه ته څه دي عدلي وایي
سیدا نو د دی جینې لپاره اغا ڈی این ای ټیسټونه شوې دي او کنا
د دې نه خو د زغل خو په دې معلومات نه لرم خو یعنی ما د قانون خبره وکړه چې دا شی یو شکایت راشي او یا مثلا موضوع متنازل دا چې د دې هغه چې د دې کې دا معنی کېږي او د غوې د نتیجې د راوړل چې دا خبره وشته ده کړو
سای د ملګرو ملتونو نخوانه د 15 ورځو یو کمپاین شروع شوه دی چې ورته اورنج کمپاین ویل کیږي یا انټرنیشنل ډے فار د الیمینیشن اف وایلنس اگینست وومن په افغانستان کې په حکومتي کچا د ښځو پر ضد تشدد ختمولو لپاره تاسو څه ګامونه اخستی دي
تاسو یو خبر یو کوم چې زه خو دلته د حکومت پر ملګری تاسو نه غږیږم او هغه خپل د مختلف ادارې دي چې هغه د خصوصا د خپل وزارت مکمل او نور ادارې دي چې هغه د بشري حقوقو د خلکو د حقوقو هغه مسایل باندې هغه تدوین کوي او خو لکه دغه د خپل خوانه دغه د توایم چې د دا د کلاب او یا ګډوډي چې وایي د ټول شانو اثر کړو او اوس چې نظام د مستحکمي دي نو په دې باره کې ارزمو چې قانون باندې عمل وشي او د قانون مطابق هر څوک د قانون خلاف کار کوي هغه که ښځه وي که نر وي که د ښځو خلاف دا تاوتریخوالی وي او که د نارینه وو خلاف یا د ماشومانو خلاف هر چا خلاف چې وي چې قانون باندې عمل کېږي او نو په صورت کې بیا د دې مخه نیول کېدای شي او دې باندې ته خو تاسو پوه چې دلته دا قوانین شته دي چې هغه د ښځو خلاف تاوتریخوالی او یا هم نور د قانون خلاف حرکت وشي هغه قانوني مراجعې د هغوی پوښتنه کوي او هغه کسان چې په دې جرمونو مرتکب کېږي هغوی ته سزا ورکوي
صحیح ډیر زیات مننه حجی الدین محمد صاحب چې موږ سره دیب کې برخه واخیسته
ما خوب لیدل ما خوب لیدل نتیجه به ډیر دروخیږي د پښتو ور نه ډیر خلک من کروږي
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوس خان دی
یو بل شیر کې وای
او پښتون اورور خپل لاټ دې مرز معلوم کا پښتون اورور خپل لاټ دې مرز معلوم کا یا په پتا کې ځړې یا بکین سر وخیږي او د پښتون ول نه وړي خلک من کر وخیږي
ځان تکړه کوي حسینو د ایوس خان خوب رښتیا شي
پښتو وای پښتو لیکي پښتو ولې
غواړی چې زموږ خبرونه انټرنیټ د لارې واوري نو زموږ د ویب پاڼې پتا سپه دې ډول دا www.voadwradio.com تاسو آسانتیا لپاره www.voadeewaradio.com
وایس اف امریکا دوبه ریډیو د قدمونو اوریدونکو د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه زموږ خبرونه ته غوږی یو وسوم په پروګرام کې نو وخت راغلی دی مطبوعاتو ته د کتنی نو ګورو چې وتلی رسپانو نه ستاسو لپاره سره وړی دی زموږ همکار مختار خلیل سره
پیرس کې په 14 نومبر د شبوتر هګر حملو په پسمنظر کې په 15 نومبر ترکی کې د جی شلم ګوند ملکونو د سرمشرانو په غونډه کې شامل چین هم خپل اواز د نړۍ د نورو مشرانو په اواز کې شامل کړي دي او د چین د خارجه چارو وزیر وانګ یی په دغه موخه خپل تقریر کې وایي چې چین هم د تر هګرې ځپلې ملک دی د دغه موخه سینکیان کې د سرګرمی عمل مشرقي ترکستان اسلامي تحریک د یو تر هګر تنظیم په هیڅ د یادولو د پاره ډیره مناسبه وګڼله یاد دی وی چې د چین د مسلمانانو په اکثریتي صوبه سینکیانګ کې یوغور مسلمانان د مشرقي ترکستان د اسلامي تحریک د بیرغ لاندې چین نه د آزادۍ حاصلولو په مبارزه کې د ډیری مدینه اخته دي. نن د امریکې په آنلاین خریدونکو کې مشهور اخبار او مجله فارن پالیسی کې د ترهګرای په حواله د چین په حق له یو تفصیلی تجزیاتي ریپورت خور شوی دی. د ریپورت سرخط دی چې آیا چین د ترهګرای خلاف په جنگ کې یو ادباری ملګری دی او کنا. د فارن پالیسی د ریپورت په شروع کې لیکلی شوی دی چې د ترهګرای خلاف په جنگ کې د چین په ملګرتیا د ګمان کولو لپاره واضح وجوهات موجود دي، او هغه دا شان چې چین د ترهګرو او د سیاسي مبارزینو په منځ کې په فرق کولو نه سلا کیږي. د چین حکومت چې په خپل سینکیانګ صوبه کې په مسلمانانو کم ظلم راټیټ کړی دی، د دې د لاسه دغه سیمه کې حالات دومره ابتر شوي دي چې په هغو کې د ترهګرۍ د زرغونېدو یقیني امکانات راولاړ شوي دي. فارن پالیسی لیکي چې د چین په مرکزي سیمو کې د ترهګرۍ واقعات خال خال کیږي، خو په جهادي انداز کې کیدونکي دا واقعات د چین دننه ترهګرۍ کې د اخته جنګیالو د خارج نه د سرپرستۍ کېدو غمازی کوي. د ترکستان اسلامي پارټۍ په شان نور داسې یاغي جنګیالۍ ډلې هم شته چې پاکستان، افغانستان او شام کې وجود لري او په چین کې د کارروایو کولو دپاره هر وخت ناقلاره وي. اگر که القاعده غوندې ترهګر تحریک او د دې ملګرو ګوندونو د سیاسي او فوزلي مصلحتونو له سببه فل حال په چین سترګې پټې کړې دي، خو دولت اسلامي خو په چین د پوخ دشمن په حیث آواز کړی دی. فارن پالیسی لیکي چې په چین د دشمنۍ د اوازونو او د ترکستان د اسلامي تحریک د هلو ځلو له سببه چین افغانستان کې د امن راوستو کار ته مټې انغښتې دي، ځکه چې چین سره ویره مل ده چې یو غور مسلمانان افغانستان کې خپلې جرړې مضبوطولې او چین له سرخوګي پیدا کولی شي. په سیمه کې چین خپل زیاتې کاروباري منصوبې د تجارتي خیال په ځای ځان نه ګیر چاپیره د امن راوستو په خیال شروع کړي دي، چې پاکستان کې تازه ورځو کې د اقتصادي راهدارۍ په نوم اعلان کړې شوې منصوبه هم پکې شامل ده. خو چین په شام کې د دولت اسلامي خلاف نورو عالمي طاقتونو سره زړور تګ نه ورستو رستو کیږي، او بل طرف ته په سلامتی کونسل کې هم د لشکری طیبه د تحفظ د پاره د خپل اثر رسوخ استعمالولو کوشش کوي. فارن پالیسی د خپل رپورت په اخیر کې لیکلی دی چې چین صرف په سینکیانګ کې د بلتون خوخو سرګرمو ته د ترهګرۍ په سترګه ګوري، او همدې سیس په عالمی سطح د کیدونکې ترهګرۍ د مخنیوي په جنگ کې د چین کردار مشکوک کړی دی. خو د چین صدر شی زینګ پین د پیرس د حملو د غندنې کولو په وخت د دنیا په نورو برخو کې د کیدونکې ترهګرۍ په بابله د غربي ملکونو په دورانګۍ هم بدویلی دي، او ویلي دي چې غربي ملکونه دي په پیرس او سینکیانګ کې کیدونکو ترهګر حملو ته په یو سترګه ګوري.
دا وایس اف امریکا د ریډیو د قدرمنو اوریدونکو دا زمونږ نیم ساعته خبری خپرونه چې وخت سر ته رسیږي. زمونږ خپرونه اوریدل مه هیروي. ماخامنۍ خپرونه چې دی هغه د مازیګر شپږو بجو نه پیل کیږي تر د شپې دولسو بجو پورې دوام لري، او په دې کې مختلفه پروګرامونه وي، خبری خپرونه وي پکې، او د دې تر څنګ نور یو شمیر پروګرامونه هم وي. د هغې اوریدل هیروی. زمونږ دغه نیم ساعته خبری خپرونه روانې کولو کې ټیکنیکل اړخ ته مونږ سره همکاري کوله سمینه احسن، د هغوی نه مننه کوو. او زمونږ خپرونې سرته رسیږي، خو زیمه ماخام خپرونو سره به ستاسو وړاندې بیا راځو. او هم په دغه سپو باندې د مشال ریډیو خپرونې چې دي هغه به اوس پیل کیږي، نو هغې ته غوږ شئ. زه وږمه جالوان سره د خپلې پروډیوسرې سمینه احسن اخلم. اجازه ده لپامان.